السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شوې نساج مليم په دې خبرونه کې بعد د پاکستان افغانستان او د زنه نور هوادونو په اړه ریپورتونه واره خلمړي بعد د سات خبرونه واره چې زمو همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي
خبر کې پرونی طوفانی باران 15 کسان وژلي د کابی امام وای د ولسی خلکو وژن کې له اسلام خارج دي او نیپال کې د زلزلې د وژلو شو شمیره ل درنی مزرو وخته پورا خبرونه چارواکي وایي چې 13 ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 خار کې سیلې او طوفانی باران ل تقریبا 15 پورې کسان وژلي دي او سکم 209 ژوبل کړي دي. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي د مرګ ژوبلې دا شمېره د پېښور او د خواوشا سیمو ده. د پېښور ډي سي او ریاض محسود هم وایي توپاني باران خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي.
ډېر غټ نقصان شوی دی، ډېر لوی آفت و. موږ په ټول هسپتالونو کې ایمرجنسی ډیکلیئر کړه. رورل ایریاز کې نقصان ډېر شوی دی، چېرته کچا آبادی وه. صحیح اسسمنٹ کولو لپاره موږ ټیمونه ریوینیو ټیمونه په علاقو کې موجود دي، هغه اسسمنٹ کوي.
د لیډی ریډنګ روختون لخوا مشال اډیو ته په واستول شوی خبر پانه کې ویل شوی چې په وژلو شو کې 19 میرمنې هم دي. بل پلو په خبر کې د موسمیاتو محکمې وړاندن وینه کړې چې په ملاکند سوات چترال قبایلی سیمه مومند او باجوړ کې هم د لږ وخت لپاره د توپانی باران امکان شته. د کابی امام وایي د ولسی خلکو وژن کې او د تشدد د لارې خپلون کې له اسلام خارج دي. شیخ خالد الغامدی د پاکستان شخصي ټلویزیون جیو ته په مرکه کې وویل
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغوی ته خوارج وای. نو زه دا ګڼم چې نن هم کم خلک د قران او سنتو د تعلیماتو نه بیل دي، نو دا هم هغه خلک دي او په بنیادی توګه دوی د قران او سنتو غلط تشریح کوي او د هغې نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. زه وایم چې شام کې داعش ډله، پاکستان کې طالبان او نورې ټولې وسلوالې ډلې که دا فکر لري نو بیا یې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
د خانه کعبه امام د محل د پاکستان په سفر دی او نن به د وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کوي. نن د کوټې په سټلایټ ټاون کې د موټرو په تمځای کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلي او یو بل ژوبل کړی دی. د یادې سیمې د پولیسو مشر راجا قیوم مشال لډیو تویل وژل شوی او ټپي شوی درې واړه د هزاره قبیلې وګړي دي چې د ټیکټ اخیستلو لپاره د موټرو تمځای ته ورغلي وو. راجا زیاتوي د لومړنیو پلټنو له مخې پیښه هدفي وژنه ښکاري، خو دوی یې پلټنې پیل کړي دي. د دې هدفي وژنې مسؤلیت تر اوسه چا قبول کړی نه دی، خو په کوټه او شاوخوا سیمو کې سنی وسله واله ډله لشکر جنګ وي له مودې راهیسې د ورته پیښو ذمهواري قبلوي. د بلوچستان ایالت یو مخکښ سیاستوال نوابزاده تلال اکبر بوکټی نن په کوټه کې وفات شو. نوموړی د جمهوري وطن پارټۍ مشر او د پخواني بلوس مشر اکبر بوکټی زوی و. د نوموړي کورنۍ مشال لډیو تویل ښاغلی تلال بېګانه وخت ناڅاپه ناروغه شو، پوځي روغتون سی ایم ایچ ته د درملنې لپاره ورسول شو چې نن سهار یې هلته سا ورکړه. دی د 63 کالو. افغان چارواکو نن ویل تیره شپه په زابل ولایت کې یوې بمې چاودنې 15 کسان وژلې دي. یو ځایي چارواکي اتاجان وایي په وژلو شو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي او دا پیښه په شینکۍ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. هلته په کندوز ولایت کې په درېیمه ورځ هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. والي عمر صافی وایي په جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي، خو کره شمېره نه ده څرګنده. وسلوالو تیره ورځ د اورزګان ولایت د پولیسو د سرپرست مشر ګلاب خان د وژلو دعوه کړې وه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دوه ورځني سفر په هدف نوی ډیلی څخه لیدنه کوي. د افغانستان د دولت د ریاست ویان اجمل عبید عابدی تیره ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی د سفر په اړه داسې وویل:
په دغه سفر کې ټول هغه مسائل چې دواړه هیوادونو ته مهم او اساسي دي په هغه باندې خبرې اترې کېږي، او همدارنګه ډېر زیات تمرکز په اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعتي مسایلو باندې.
په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته د هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په نیپال کې د تیر خالی د ورځې د زلزلې 3500 کسان وژلي او 6500 کسان یې ژوبل کړي دي. چارواکو نن وویل چې پرون د زلزلې یوې بلې پیاوړې جټکې د هیمالیا په غرونو کې برف کوچونه یا د واورې ګټان ورغړول. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو کمبود لیدل کیږي. ویل کیږي چې په تیرو 80 کالو کې په نیپال کې داسې زلزله نه و لیدل شوې. اروپایی ټولنه نن په کیف کې د یوکرین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره یو سرمشریزه غونډه لري. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د مینسک د اوربند د تړون او په ختیځ یوکرین کې د شخړې د ختمولو په اړه خبرې وشي. د روان کال په فبروري کې د مینسک تړون د اوربند لپاره لاسلیک شو. که څه هم دغه تړون د تشدد کچه راټیټه کړې، خو د یوکرین د سرکاري ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ په دوامداره توګه اخو ډب روان دی. روسی چارواکی وایي یو ځایي اسلامي یاغي وسلوال مشر چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت کړی او د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې وژل شوی دی. د روسیې د ترهګرۍ پر ضد د ملي ادارې ویلي خاص محمود چرانوف د اپریل په 28 نیټه د داغستان په هغه سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شو چې د چیچنیا سره په پوله پروت دی. دغه اداره وایي چرانوف ته امنیتي ځواکونو د تسلیمېدو خبرداری ورکړ، خو هغه وسله کینه خوده او د سرتیرو په ډزو وژل شو. روسیه وایي د دوی سلګونه اتباع چې د شمالي قفقاز سره تړاو لري په شام کې د داعش په پلوي جنګیږي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د ریاض موسی خیل نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.55 پیسې غستې کیږي او په 2.30 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 2.55 پیسې او 2.55 روپے، یو یورو په 2.10 پیسې او 2.11 روپے، د سعودي عرب ریال په 2.45 پیسې او په 2.40 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 2.15 پیسې او په 30 روپے، او یو افغانی په یو روپیه شپږ شپېته پیسې غستی کیږي او په یو روپیه ته شپېته پیسې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال، د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.1 او کمه 1.2، پېښور کې 15.1 او 1.2، او بنو کې به د ګرمۍ زور زیات وي. دلته به درجه حرارت یو کم 20 او 30 درجه پورې وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور په پیښور او ګیرچاپیرې سیمو کې طوفاني باران او سیلې شاوخوا 1500 کسان وژلي دي. د خانه کعبه امام ویلي که طالبان داعش او نورې وسله والې ډلې د اسلامي تعلیماتو په سمه تشریح نه کوي نو د اسلام نه خارج دي. یو کار په وایي
امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دې چې کوم کسان داسې دي ځهني دغه دغه وسلوالو سره برابر وي، که دا وایي چې هغوی لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځینې کسان لکه فکرې بدل شي.
د بشري پرمختګ لپاره کامی ادارې په موندې ایجنسۍ کې د تعلیم یو مهم پیل کړی دی.
پټول ایجنسۍ کې 20,511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
او په ډیرا اسماعیل خان کې په یو سکول کې د مشال ریډیو په مرسته د تقریرونو یو مقابله شوې.
زه دا یم چې نن چې کوم پروګرام وشه موږ ډېر خوند وکړو. دا غونډ سکول نه شرکت په شوه کوم. د مشال ریډیو زه ډېر شکر گزار یم.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سورزو د خبرونې لومړي ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق احمد غنی ویلي دي چې صوبایي حکومت د پېښور، نوخار او چارسدي ځپل شوو سیمو ته 10 ټیمونه لیږلي دي چې د باران او سیلې نه ځپل شوو خلکو د نقصانونو اندازه ولګوي. او د دوی په وینا په سیلې او بارانونو کې وسه پورې 1500 کسان مړه او څه د پاسه 200 تنه ژوبل شوي دي. نور تفصیل د خالد خان نه اورو.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق احمد غنی ویلی دی چې پیښور، نوخار او چارسده ضلعو کې تیر ماښام د باران او سیلې په سبب ټول 15 کسان مړه او څه د پاسه 200 خلک ټپیان شوي دي. د زیاته کړه چې ځپل شوي خلکو ته امدادي سامان رسولو دپاره صوبایي حکومت په سمدستي توګه د 1 کروڑ روپو اعلان هم کړی دی. دا ګل پورس پیښور کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر وویل چې دا سیلې او باران تر زور دا پیښور، چارسدی او نوخار ځینې سیمو کې وو چې د مرګ جوبلې نه علاوه د خلکو کورونو، ودانو او فصلونو ته ډېر زیات زیان رسولې دي. دا باران او د سیلې په وجه د مړو او د ټپیانو په هکله مشتاق غنی وویل. پیښور کې 1.5 مړ شوي دي، په نوخار کې 15 کسان مړه دي او په چارسده ضلع کې 9 کسان مړه دي. دغه شان د بارانونو او د سیلې او طوفان په وجه 45 کسان مړه دي. په پیښور کې 122، نوخار کې 25 او چارسده کې 48 کسان ټپیان شوي دي او دغه د ټپیان ټول شمېره چې د پاسه 200 پورې ده. مشتاق غنی زیاته کړه چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی می د باران او د سیلې نه ځپل شوي سیمو کې امدادي کارونه پیل کړي دي او خلکو ته د خیمو او د کمبلو نه علاوه خوراکي توکي هم رسولې دي. د زیاته کړه چې د وزیر اعلی په وینا د باران او د سیلې نه ځپل شوي سیمو ته لس ټیمونه لیږل شوي دي، څوک چې به د خلکو د کورونو، مالونو او د فصلونو د نقصان تخمینه لګوي. 13 ملین روپے زمونگ سردی او 100 ملین روپے نور هم اعلان کوو چې د ریلیف او امداد کارونه پی وکړي شي. دغه پیسې به د پیښور، نوخار، چارسده یا د صوبې نور ځایونو کې لګول شي، ځکه چې دغه شان قدرتي آفتونه هر چرته راتلی شي. د الله پاک په فضل مونږ سره د پیسو هیڅ کمی نشته، امدادي کارونو کې څه کمی نشته او د صوبایي حکومت ټول ادارې ډېر پتوندي سره کار کوي،
مستدی کې سات کام کر رہے ہیں.
په دې مهال د پیښور ڈپٹی کمشنر دا جورن دا ادارے ریسکیو 1122 مشر او فافتنو کے دا مبارزے ادارے مشران هم موجود او دا پی ڈی می مشر عامر افاق مشال ریڈیو تا اول چه نخو دا موسمیات محکمی تا او ندوی تا دا بیگانے سیلے او طوفان پا حق لا معلومات ورکلی شیو، خو بیا هم هغه اول چې دوی ډیر پتوندے سرا زا پلی شیو سیمو تا امدادی توکی او نور سامانونه رسولی دی. دا یو پختنی پا دواب کے دا اطلاع تو صوبائی وزیر مشتاق غنی اول چې صوبائی حکومت با دا ځپل شوی خلکو سره ارو مرو مالی مرستې کوي، کوم چې با دوی د متعلقه ادارو د رپورت نرستو پوره کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
په پیښور کې د موسمیاتو د سیمایز مرکز مشر مشتاق شاه وایي په پیښور کې د راغلي طوفان په اړه دوی له وړاندې خلکو ته خبرداري نه و جاری کړې، ځکه چې د ده په خبره داسې قسمه طوفان په لږ وخت کې دننه جوړ شي او ختم شي، نو ځکه یې په اړه پیشنګویي کول ګرانوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسرار الله مومن مرکه کړې ده. هغه وایي
دا سی حساب کتاب دی کنه چې دا ټوست ټایپ د سیزن چې کنه دا شو یا دا کلاود برست شو کنه، نو که دا تاسو ټیکنالوژي سمرم ایڈوانسډ کړي، سمرم چې دی قابل میټرولوجیست یا سمرم تاسو چې دی ایڈوانس ټیکنالوژي دا کړي، نو د دې ارلی وارننګ پاسیبل نه دی، ځکه چې دا ډېر کم وخت کې کیږي. دو درې ګنټو کې دن دا جوړم شي، د هغې نه پس خپل کاروم کی او بیا ختم شي، څنګه چې بیګا پیښور کې وکړو. دا داسې چې دی شارټ پیریډ لپاره لمیټډ ایریا کې یو سیستم جوړ شي او هغه ته کې ډېر زیات سترانګ وینډز اور سره تھنڈر سٹارم رین او بعض وخت اور سره ہیل سٹارم یعنی جاله باری هم وشي.
بیا که تاسو ګورئ نو په ویسټ کې یا په غرب کې همیشه هم داسې کیږي چلته کې مخکې نه دوی وارننګز ورکي، خبرداري ورکي خلکو ته، نو دا غینه عمر نقصانات نه کیږي لکه څنګه چې په پیښور کې وشو. نو تاسو نه ګورئ چې کمزوري یا صدغه شته تاسو پر اداره کې؟
یو ای سایکلون، ټورنیډو او ورسره هریکینز ورته جاپان سایډ ته هغه سمندر کې جوړیږي او د هغې دوه ورځې درې ورځې ایون سم ټایم بعض وخت هفته هم لګي، نو هغې مسلسل مونږ مانیټرنګ کوو د هغې سپیډ او د هغې چې کوم طاقت وي هغه مونږ ورسره ګورو او ګورو چې خشکۍ ته دار رسی نو دی به څومره طاقت پاتې شوی وي، نو که کمزوری شوی نو موږ وایو چې کمزوری کېږي لګیا دی، او که خپل اصلي طاقت سره را روانی نو موږ وایو چې هغه به هغې سره راځي زیات نقصان به کوي. کوم چې په خشکۍ باندې ټویسټر جوړېږي، د ټویسټر کې او سائیکلون کې او هریکینس کې فرق دی، هغه په سمندر کې جوړېږي او دا په خشکۍ باندې جوړ شي. نو په خشکۍ چې کوم جوړېږي نو هغه دومره زر جوړ شي او دومره زر ختم شي. تاسو وګورئ ٹویسٹر دے ٹویسٹر جو کم فورکاسٹ تے اگر دیر گران دے و اگر امتاغ ورا نقصان کئی سم رچے پا پی خور کیوں کو
سگور تا سی چھے پا پاکستان کی پا خاص توگا پا خبری سمو کی پی خور کی خلق دا موسمیاتو دا خبرون دا چھے کم دے دا جی دیا سیر سخلی کچنگا
نو اوس پورے خو بسیرس ناغشتو خو اوس دا 2010 والا سیلاب چی شوی دی اغینا پس سیرس اخلی و چی مونگا سا وارننگ ایشو کو خلکو تاس خبر ورکو نو خبرداری ورکو نو بیا دی اغینا پس سن سا خلق پی عمل کئی
چھا نو تاسو دی توپان سا خبرداری ورکڑو کسنگا
مونگا صرف دی باران او دی جلو او ورسرا دست آم و تا مونگا یو کم کی چی تیز هوای ور سره دړو چتیږي دغه وارننګ خونه فورکاست مو ایشو کړه.
تاسو په خبرې کې د موسمیاتو د محکمې یو مشر مشتاق شاه مرکه اوریدله چې زم همکار اسرار العالم مومن ور سره کړي و. اوس بلال شو د یو بل رپورت طرف ته. د خانه کابې امام ویلي دي ک طالبان داعش او نورې وسلوالې ډلې د اسلامي تعلیماتو په سمه توګه تشریع نه کوي نو د اسلام د دایرې نه خارج دي. نوموړي ویلي دي چې مسلمانان ټول یو امت ته هغه که په سعودي کې وي او که په ایران کې. دا خبره شیخ خالد الغامدی د پاکستانی یو شخصي ټلویزیون جیو چینل سره د خصوصي مرکه پر مهال کړی دا چې تفصیلی درته ریاض موسی خیل وړاندې کوي.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقاهبې امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ کو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پرېږدي. د په خبره طالبان او داعش کې د اسلام غلط تشریح کوي نو دوی د اسلام د دایرې نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قران د آیاتو ترجمه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نه بیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غنم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نه بیل دي نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغه نه خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. دا یو بی ځای دلیل دی، او کدا حال وی نو بیا به غیر مسلم وای چې اسلام دا سی وی نو موږ تر لری خیو. زه ویم چې شام کې داعش ډلا پاکستان کې طالبان او نور ټول وسلواله ډلې کدا فکر لري نو بیا اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش او كان في باكستان او في اي مكان اخر من بلاد المسلمين.
د امام کعبه د بیان او د قران د آیاتو د تشریح په حق لا چې مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو مفتي فضل منان عابد نه تاسو کو نو د اوه د قران د هر حکم د پاره خپل ځای مقرر دی. دی وایي
او هر یو مسلمان کو هغه نه کړي او هغه بیکار دی چې باز ایتونه د ځان د پاره استعمال او پزان پسی چسپانی چې د جنټ ټیکټ سره ماته میلاو دی او دا نور نوی نو دا خبره بالکل غلطه ده، او داسې خلکو رد هم منګ کو او دا غي مذمت تم کو دین اسلام بدنامی گیرو چې څوک دغه سند یا سکول روانه یا جمعه ته نقصان رسي یا مدرسې ته یا عام خلکو جنې د دې په وجه باندې کې ملتم نقصان رسي او اسلام ته نقصان رسي.
همداراز چې مکلا د مذهبي چارو د یو بل کارپو نجم برهانی نه تاسو کو چې د امام کعبه د خبرو با په وسلوالو یا د هغوی په پلویانو س اثر پریوزي نو دوی
او دې ته نه ګوري چې د امام کعبه سو وي د دین مخکې ډیر علما او ټول عالم اسلام نه دا خبرې کړي، بلکې فتواګان راغلي چې خلک اسلام ته ضرر دي. خو یو خبره د دې امام صاحب خبرونه بدایي چې هغه د پاکستان عوام لپاره لکه دي چې کوم کسان داسې چې ذهني دغه د وسلوالو سره برابر وي چې دا وایي چې راوي لکه په حق دي چې په دې خلکو باندې اثر وکړي او ځنه کسان لکه فکر بدل شي.
د یادونه دا چې د خانقاه به امام شیخ خالد الغامدی د تیر زیارت پورز د اوو ورځو په سفر پاکستان ته راغلي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ ولس کسیزه بنچ د اتلسم او یوشتم آئینی بدلونونو او پوسی عدالتونو پر سید د دایر کړل شوو درخواستونو اوریدنه وکړه. د دې اوریدنې نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
نن د ګل پورس د چیف جسټس ناصرالملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ ولس کسیزا فل بینچ د اتلسم او یوشتم آئینی ترمیمونو او فوزی عدالتونو په ضد دایر کړی شوی درخواستونو اورېدنه وکړه. کله چې اورېدنه شروع شوه نو د سپریم کورټ بار اسوسییشن وکیل اسما جانګیر د اتلسم آئینی بدلون په حق لا درخواستونه واپس واخستل او وی ویل چې د جوډیشل کمیشن پر رول ورته تحفظات دي او عدالت به ترې خبر کړي. د اورېدنې پر مهال د ډیسټریکټ بار اسوسییشن سانګړ وکیل حامد خان وینا و چې عدلي ازادي او بنیادی انساني حقونه د آئین د بنیادی ڈانچے اهم برخه ده او د اتلسم آئینی بدلون په ذریعہ د عدلی ازادی متاثر کړی شوې ده. د اوریدنې دوران د جسټس اعجاز افضل خان وینا وا چې د 1903 د آئین خپل یو بنیادی ڈانچہ موجوده ده او هغه ڈانچہ په خپل اصل حالت کې پکار ده. ورستو اوریدنه سبا د 9 ورځې پورې وزنډولې شو. د قانوني چارو کارپوه نور عالم خان مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د یوشتم آئینی بدلون د لارې جوړ کړی شوی فوجي عدالتونه د مسلې حل نه دي.
دا فوجي عدالتونه د امن د ضرورت مطابق ندی جوړ کړی شوی. په ټوله دنیا کې د دهشتګردۍ لاره کې چې کله نه आवाज اوچت کړی شوی دی نو انساني حقوق معطل کړی شوی دی. پېښور واقعې نه پس ایکشن پلان کې امندمنټ کړی شوی چې ټول سیاسي پارټیانې چې دي د مختلفو وجوهاتو په بنیاد باندې او د عوامو د جذباتو په رغبه باندې فوجي عدالتونه جوړ کړی شوی دی. دا د مسلې حل نه دی. مخکې هم دا فوجي عدالتونه جوړ کړی شوی او هغه سره حل کړی شوی. نو زمونږ دا دی چې دا د آئین او د قانون خلاف دی. د مسلې حل راوباتل پکار دی. مزید مسله جوړول نه پکار.
د یادونې دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروستو د ترهګرۍ د مقدماتو فوري فیصلو لپاره پارلمان د 1 آئینی ترمیم د لاندې د 2 کالو لپاره په ملک کې د فوزي عدالتونو جوړولو لپاره قانون سازي وکړه. دا دې هم یاد وی چې د رواني میاشتې په 14 نیټه سپریم کورټ د فوزي عدالتونو لخوا اورولې شوې سزاګانو عمل درآمد ودرولو حکم ورکړی وو او ویلي وو چې د حتمی فیصلې راتلو پورې به دا سزاګانې معطل وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یا کوریډور په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او په پنجاب یې غږ وکړ چې په دې لړ کې د برابرۍ نه کار واخلي. نوموړي هم دا راز ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د هغو ټولو ګوندونو چې د نوې نقشې مخالفت کوي یوه ګډه غونډه راوبلي او خپل راتلونکي تګلاره پکې وټاکي. اسفندیار ولی خان د خبرې تېر ورځ په پېښور کې د یو خبري غونډې پر مهال کړې دي. تفصیل د زبی الله شفق نورو.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي دهلیز د لوی لارې په نقشه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او د دې لپاره به سیاسي او قانوني مبارزه وکړي. نوموړی همداراز وایي چې ګوند باید دغه دهلیز د پخوانۍ نقشې د عملي کولو لپاره خپلې هلې ځلې جاري وساتي او په دې لړ کې به له هغو ټولو ګوندونو سره کښېني چې د نوې نقشې مخالفت کوي. اسفندیار ولی خان دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ په پېښور کې د خپل ګوند د جګپړو غړو سره تر مشورتي غونډې وروسته یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال وکړي. اقتصادی تکل شوی چې د غدری 3 کیلومتره اوګدا د اورګاډي موټرو او سمندري بیړو لاره د چین د کاشغر له بندر د پاکستان گوادر بندر ته تیر شي او په دې توګه به اقتصادي ګټه او ځای خلکو ته کارونه ور په برخه کړي. د اسفندیار ولی خان په خبره دوی د بهرنۍ مرستې او د پنجاب د پرمختګ مخنیوي نه کوي خو پنجاب د برابرۍ کار واخلي.
هم بیرونی امداد کی مخالفت کی صورت میں هم یہ بھی نہیں چاہ رہے
دی وای مون په صورت د بهرنۍ مرستې مخالفت نکو او نه هم غواړو چې پنجاب د پرمختګ مخاوني سو. پنجاب د زرزړه پرمختګ وکړي خو د پاکستان هغه ورسته پاتې سیمې چې په نړۍ کې ساره نه لیدل کیږي باید هم له پامه نه غورځول شي. د هغه په خبره ګوند به په نږدې ورځو کې په بلوچستان ایالت کې د غوندونې او ټولګوندیز کانفرنس راغواړي چې دغه اقتصادي دهلیز د نوې نقشې مخالفت کوي سو په دې اړه یو ګډه تګلارو ټاکي. د یادونه وردا چې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي په ګډون د پښتونخوا ځینو نورو سیاسي مشرانو هم له دغه پلان سره مخالفت څرګند کړي او همدارس د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د دغه اقتصادي دهلیز د نقشې بدلولو په مخالفت کې یو مزمتي قرارداد هم تصویب کړی دی.
د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو کانټراکټ ملازمینو اسلام آباد کې د تحریک انصاف د مشر عمران خان د کور مخې ته د خیبر پښتونخوا د حکومت د سنو پالیسیانو پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې په خو ملازمتونه دي ورته ورکړل شي. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې.
شاه فرمان نافرمان
دا اوازونه د خیبر پختونخوا د مختلفو سیمونو راغلي هغه سرکاري نوکرانو دی څوک چې د 1300 کالو راسه مختلفو محکمو کې په کنټریکټ کار کوي. د دې خلکو وینا ده چې د 1320 بنګالا اسلام آباد کې ناشتي خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د تحریک انصاف مرکزی مشروعلی مسلو ته توجه نه ورکوي. د بنونه راغلي امام غزالی وایي چې دوی دلته د خپل حقونو غوښتو د پاره راغلي دي.
مونږ جی دلته د خپل حق ته پاره راغلي یو ورکر ویلفیر بورډ امپلایز یو زمونږ حق ته او مونږ سره منله هم ده اډورټایزمنت چې کوم د ان ټی اس واغې هم کینسل کړی دي. هغه نه پس د دوی د حکومت مونږ لا درې ځله ایکستنشن را کړی دي په دې سلو رمزل کې کما تا دی راغله چې دوی مونږ نه ټیسټ اخلي. نور ټول ډیمانډ مونږ سره دوی منلي دي. صرف د یو ټیسټ خبره ده چې دا به مونږ اخلو. نو ټیسټ مونږ نه ورکو ځکه چې یو کس پنځه کاله په خپل سیټ باندې ډیوټي وکړي هغه نه وروستو ته بیا ټیسټ اخلي او سلور ځله ایکستنشن هم تا د حکومت ورکړي. نو دا د کم ځای انصاف دی.
همداراز د ثوابې ګډون سیمینار راغلی یوې زنانه استادې رانا سید وینا وه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وسره زیاتې کوي او د خپل سیمې خلکو ته نوکرې ورکولو لپاره د دوی نوکرې خرابوي. دا وایي
سی ایم چې دی هغه دا زما عزت دی پته نشته هغه زمونږ نه انتقام اخلي او هغه وایي چې زما ان ټی اس پلازم یلم خو مونږ دا وایو چې زمونږ ډیګری جالي هغه ویریفاید نه اده چې سینا یو پیر نه دوه پیر نه یو لس پیر هغه مونږ ویریفاید کړم دی وایي چې بنوال لرکوم ولی بنوال د علاقې خلک نه دي
دغه رنگ د یوې بلې زنانه وینا وه که حکومت اوس د دوی نه ان ټی اس ټیسټ اخلي نو درې ځله یې ورته ولې ایکسټینشن ورکړی دی.
مونږ ته سی ایم وویل چې دا سردما دا عزت دی او هغه پرون په ګاډي باندې څلور زنانه وخلی دي. یو هاسپټل کې د دوه خپې ماتې شوي دي په یو هارټ اټیک شوي دي هغې ته او هغه چې دی نو همدک خبر کړي چې دا زما تاسو عزت دی خو مونږ کوالیفاید نو مونږ لیګل نو نو دې درې پیرې مونږ ایکسټینشن ولې دی راکړو.
مشال ریډیو د دغه مظاهرچیانو د مسلو او صوبایي حکومت دریز اوریدو د پاره د تحریک انصاف صوبایي او مرکزی چارواکو سره د رابطې کوشش وکړو خو په ذکر شوی معاملہ چا خبرې ونه کړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دوه ورځني سفر هندستان ته ولاړ شي. د جمهوری ریاست ویاند اجمل عبید عابدی د مشال ریډیو ازادې څنګه تا ویلي دي چې افغان ولسمشر به له هندي چارواکو سره تر ډیره په اقتصادي او تجارتي مسلو خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ملي وحدت حکومت له جوړېدو پوره اوه میاشتې وروسته دا هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنی سفر دی. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی ازادې ریډیو ته وویل چې په دغه سفر کې به افغان او هندي چارواکي پر هغه مسایلو خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو لپاره اساسي او مهمې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر محمد عمر ننګیالی وایي افغانستان د اقتصادي مرستو ترڅنګ پوځي همکاریو ته هم اړتیا لري او په خبره یې دا به وکتل سي چې آیا له افغانستان سره د هند د پوځي مرستو په اړه هم دواړه لوري خبرې کوي او که څنګه.
دا د حساب جمهور لوی سفر دی و هندستان ته دا په سیاسي او اقتصادي او بازي د شکو ملي په اړه باندې بحثونه لري او په سفر کې اقتصادي کومکونه او نظامي کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د رئیس جمهور د سفر بعد دا روښانه شي چې دا په موضوع کې څومره پیشرفت کړی دی.
له دې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي ریډیو ته ویلي و چې هندي چارواکي به له ولسمشر اشرف غنی سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. خو د ولسمشر ویاند بیا وایي چې تر ډیره به د ولسمشر د سفر تمرکز پر اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او کرنیزو مسایلو وي. هند طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا دوه میلیارد ډالرو مرستې کړې دي. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی افغانستان ته د هند له لورې د درنو وسلو د سپارلو وړاندیز چې مخکینی حکومت کړی و بیرته واخیست. افغان ولسمشر په داسې حال کې د هند په سفر ځي چې له پاکستان سره د افغان حکومت نږدې کېدو په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو کړیو په منځ کې اندېښنې رامنځته کړې دي. خو د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي چې د ښاغلي غنی په دې سفر سره به د افغانستان په بهرنیو اړیکو کې د توازن د نه ساتلو اندېښنې هم له منځه ولاړې سي.
افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې له منځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمه ایزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولی دی. داسې به نه وي. هند د افغانستان لپاره مهم دی.
که هم ظاهرا نوی ډیلی ویلی چې د پاکستان په اړه د کابل له دریځه اندېښنه نه لري، خو کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید تیرو تجربو ته په کتو له پاکستان سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي. د ملي وحدت حکومت چارواکو د تیر حکومت خلاف پاکستان ته په یو لړ مسایلو کې ځینې امتیازات منلي، څو د سولې په پروسه کې د دغه هیواد ملاتړ راجلب کړي. خو دا چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره به د حکومت هڅې تر کومه حده بریالۍ وي، دا به د وخت په تیریدو سره روښانه سي.
د قاسم سلمل رپورټ مو اوریده. اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې دي. د نجیب امیر نملن خبرونه وورو.
چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پښتونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له امله تر 45 پورې کسان وژل شوي او څه کم 200 نور ژوبل شوي دي. د کعبې امام شیخ خالد الغامدي وایي د ولسي خلکو وژونکي او د تشدد لاره خپلوونکي ډلې لکه داعش، القاعده او طالبان له اسلامه خارج دي. نوموړي دا څرګندونې جیو ټلویزیون ته کړې دي. نن د کوټې په سټلایټ ټاون کې د موټرو په تمځای کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی. درې واړه د هزاره قبیلې وګړي وو. پولیس وایي دا د هدفي نښه کولو هڅه ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د یو دورځني سفر په موخه نوې ډیلی ته ځي. په کابل کې د هند سفیر ویلي چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. افغان چارواکو نن ویل تیره شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چاودنې 15 کسان وژلي دي. یو ځایي چارواکی تاجان وایي په وژلو شوو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي او دا پیښه په شینکۍ ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. په نیپال کې د تیر خالي د ورځې زلزلې 3,200 کسان وژلي او 6,500 کسان یې ژوبل کړي دي. کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو کمبود لیدل کېږي. روسی چارواکی وایي د چرهنوف په نوم یو ځایي اسلامي یاغي وسلوال مشر چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره بیعت کړو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې وژل شوی دی. اروپایي ټولنه نن په کیف کې د یوکراین د ولسمشر پیترو پوروشنکو سره یوه سرمشریزه غونډه لري. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې به د مینسک د اوربند د تړون او په ختیځ یوکراین کې د شخړې د ختمولو په اړه خبرې وشي.
لند خبرونه هم د نجیب امیر نه واورېدل. اوس به په اسلام آباد کې د احمد الله نه واورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
مشرق ورځپاڼې خپله اداریه په کنټونمنټ بورډ کې په شوي انتخاباتو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د ملک په 43 کنټونمنټ بورډس په 42 کې انتخابات ترسره شو چې پکې د مسلم لیگ نون 8، پاکستان تحریک انصاف 43، د ایم کیو ایم 19، پیپلز پارټۍ 1، جماعت اسلامي 6، عوامي نېشنل پارټۍ 2 او 55 آزاد امیدواران کامیاب شول. ورځپاڼه لیکي چې د ووټونو اچولو دوران د امن او امان ذمواري د فوج په حواله کړې شوې وه چې له وجې څه قسمه بده پېښه رامخې ته نه شوه. خو سوال دا پیدا کیږي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د راتلونکو عامو ټول ټاکنو د پونم نه کېدو لپاره مثال جوړې دی شي. نو جواب یې نه دی، او دا ځکه چې په عامو ټول ټاکنو کې په هر حلقه کې فوج تعینات کول ممکن نه دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې کنټونمنټ بورډ کې انتخابات په پورم نه توګه کېدل یقینا چې یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې الیکشن کمیشن دې د اوس نه د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره انتظامات شروع کړي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې لس کال وروسته د 42 کنټونمنټ بورډ په 199 وارډز کې د بلدیاتي انتخاباتو مهمه مرحله سرته ورسېده. ورځپاڼه لیکي چې کنټونمنټ بورډ انتخابات د سینټ وروسته یو ځل بیا د سیاسي ګوندونو لپاره یو ازمایښ وو، او د انتخاباتو په پورم نه او جمهوریتي طریقې سره کېدل د مهمو سیاسي ګوندونو د سنجیده طرز عمل هنداره وه، او همدا نظم و ضبط په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې هم په نظر راتلل پکار دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د مشورولۍ انتخاب کول د هر وګړي حق دی، او په دې عمل کې اصل قوت د ووټ دی، او ووټ د پیسو په زور د اخستو روایت اوس ختمېدل پکار دي چې ایماندار او باصلاحیته مشورولي مخې ته راشي. اکسپرس ورځپاڼې خپله اداریه د خیبر ایجنسی وادي تیرا په مختلفو سیمو کې د ترهګرو په ضد په کاروایۍ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان فوج په دې کاروایانو کې د غیر ملکیانو په شمول 9 ترهګر وژلي دي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په قبایلي سیمو کې اپریشنونو ترهګر کمزوري کړي دي، او د اپریشنونو د کامیابۍ د دینه اندازه کېدې شي چې د ترهګرو په کاروایانو کې تر ډېره حده کمې راغلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندو ورځپاڼه لیکي د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی د ګیس پایپ لاین معاهده باندې اواسې د پاکستان بلکې د ایران لپاره هم ګټورې وګرځي. بلخوا الجزیره لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په خپلو پالیسیانو کې بدلون راوستی دی او کې دیشي هند په دغه بدلون نیوکې وکړي. د دواړو مقالو مهم ټکي فرخنده اسد درته وړاندې کوي.
د هندو ورځپاڼه لیکي ایران د هغه منصوبې مرسته کړې ده چې تر مخه یې د پاکستان او چین ترمنځ د ګیس پایپ لاین غځول کیږي. ایران هم په دغه منصوبه کې خپلو ګټو ته په کتو سره ویلي دغه منصوبه به د سیمې په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. د چین د ولسمشر شي جینګ پینګ پاکستان ته په سفر کې د نورو معاهدو سره سره په دې هم لاسلیک وشو چې د ګیس دغه پایپ لاین به د گوادر نه نوابشاه پورې جوړیږي او گوادر نه بعد د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې پرانسته کیږي. سیړونکو وایي دغه منصوبه به هند ته یو سخت وخت ورکړي. د ګیس دغه پایپ لاین چې د ایران نه پاکستان ته د تیرېدو وروسته به چین ته رسیږي د دغه دریو واړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې هم زیاتوي. هند په 2009 کال کې د امریکا د دباو له وجې د دغه منصوبې نه اوته، که څه هم په دغه وخت ایران د هند د اندېښنو د لرې کولو هڅه وکړه. د دغه منصوبې لاندې با پاکستان د گوادر نه تر ایرانی سرحد پورې 80 کیلومتره پایپ لاین جوړوي، چیرته چې به دغه د ایران د ګیس ته یو بل پایپ لاین سره تړل کیږي او دا شن به د پاکستان مختلفو برخو ته ځي. د ایران د تیلو وزیر په دې وروستیو کې بیجنګ ته لاړو، هلته یې دغه منصوبې مرسته وکړه او د چین مننه هم وکړه چې په تیرو کلونو کې د دغه هیواد سره په داسې وخت مرسته کړې چې د نړۍ له خوا پرې بندیزونه لګول شوي وو. ایران وایي پر دوی د بندیزونو د لرې کېدو وروسته بعد چین سره اقتصادي اړیکې نورې هم زیاتوي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپله ویبپاڼه لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې بدلون کېدای شي د دغه هیواد د هند سره پر اړیکو اثر پرې باسي. الجزیره لیکي ولسمشر غنی به هندي چارواکو ته دا باور ورکوي چې د کابل او نوي ډلي تعلقات به له پخوا غوندې وي او دواړه هیوادونه به په یو شمېر برخو کې له یو بل سره مرسته کوي. په دې وروستیو کې افغان کیډټس پاکستان ته د روزنې لپاره لاړل. دا شان د پاکستان په خواست په افغان خاوره کې د وسوالو خلاف عملیات یو څو نږدې مثالونه دي او کېدای شي هند په دغه خبرو خوشاله نه وي، خو ولسمشر غنی به هند ته دا باور ورکوي چې د دوی ځای څوک نشي اخیستلی. په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په جلال آباد کې په بمی چاودنه کې 15 کسان ووژل شو، چې دغه په افغان حکومت دا دباو زیاتوي باید دوی د خپل هیواد د امنیت د ټینګ ساتلو اخته تر ټولو زیات پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای اتحادی مشران د اوکراین ولسمشر سره په کیف کې مذاکرات کوي او ویل کیږي چې په دغه غونډه کې به د مینسک د تړون او د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي. د اوکراین په جګړه کې تیر کال شاوخوا 6000 کسان وژل شوي دي. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګ د ریپورت تفصیل درته د یوې لنډې د می وروسته وړاندې کوو. د مشال لیډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د اروپای اتحادی مشران به د اپریل په 8مه د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره په کیف کې خبرې کوي. تمه کیږي چې په دغه مذاکراتو کې به په هغه اوربند خبرې وشي چې په فروری کې په مینسک کې ورباندې موافقه وشوه. د یاد اوربند له کبله د اوکراین په ختیځ کې تاوتریخوالی کم شوی، خو لا هم ورڅخه د اوکراین د بیلتون غوښتونکو حکومتي ځواکونو د سرغړونې کولو رپورټونه ورکول کیږي. د اوکراین پوز پرون ریپورت ورکړل چې د یاغیانو په حمله کې یو سرتېری وژل شوی او نور زخمیان شوي دي. د اپریل په 15مه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د هیواد یو بل سرتېری د راکټي حملې له کبله وژل شوی دی. تمه کیږي چې د اپریل په 8مې په خبرو کې د اوکراین د ولسمشر په هغه تازه وړاندیزم باسه شي چې د اروپایي ټولنې 1300 ځواکونه دي د اوکراین په ختیځ کې د اوربند څارنه وکړي. د اروپایي اتحادی یو چارواکي د اپریل په 8مه د نوم نه ښودلو په شرط اف پی خبري اجانس ته ویلي چې بروسلز د کیف لخوا داسې یو وړاندیز ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي چې د دغه وړاندیز جزئیات ګوري، خو اروپایي اتحادی ته داسې هیڅ وجه نه ښکاري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سارونکي د اوربند د څارنې په کار لګوي. په مارچ میاشت کې د اروپایي اتحادی مشران پر دې سلا شوي وو چې په روس به اقتصادي بندیزونه تر هغې برقراروي تر څو چې د مینسک تړون په مکمله توګه عملي شوی نه وي. کیف او مغربي هیوادونه پر زور لګوي چې دا هیواد د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو سره ملاتړ کوي، خو روس دا تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د اوکراین په جنوب ختیځ کې د جګړې له وجې تیر کال شپږ زره او سل کسان وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیې او چارواکي ایف پی خبري اجانس تا ویلي دي چې د کیف په غونډه کې به د اوکراین د اقتصاد په اړه خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د ایران او امریکا د بهرنیو چارو وزیران په امریکا کې په اټمی وسلو د ملګرو ملتونو د ویغن وروستو پر روانونه کې لیوبل سره ویني. په دغه خبرو کې به دواړه مشران د ایران د اټمی پروګرام په اړه په لوسنامې خبري کوي. د دې لیک نور تفصیل لرته فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه په روانه میاشت کې په سویزرلینډ کې د ایران د اټمی پروګرام په اړه موافقې ته ورسېدل چې دغه نړیوال یو ډیر ښه پرمختګ ګڼي. رویټرز خبری ایجنس لیکي د ملګرو ملتونو لخوا په نیویارک کې د جوهري وسلو پر ضد په نړیوال تړون نن د ګل په ورځ غونډه پیلېږي چې پکې د یو شمېر هیوادونو نمایندګان ګډون کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د دغه غونډې په ترڅ کې ویني او د ایران اټمی پروګرام په اړه به خبرې کوي. نړیوال هیوادونه غواړي په دغه مسله یوې اوږدې معاهدې ته ورسیږي او دغه د خبرو د لارې هواره کړي. نړیوال هیوادونه هڅه کوي د جون تر دیرشمې نیټې پورې د ایران د اټمی پروګرام په اړه حتمی معاهدې ته ورسیږي. د اپریل په دویمه نیټه ایران او د شپږو ځواکمنو هیوادونو نمایندګانو په لوزان کې وکتل او په دغه اړه اوږدې خبرې وکړې. ایران هم پر دې سلا شوی چې په خپل اټمی پروګرام چې په اړه نړیوال اندېښنې لري کار ودروي او په بدل کې به په دغه هیواد اقتصادي بندیزونه لري کولی شي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنائي وایي څنګه چې ایران دغه لوسنامه لاسلیک کړي نو باید پر دغه هیواد بندیزونه ختم کړل شي. خو بیا په لوزان کې په روانه میاشت کې دا ویل شوي وو د لوسنامې د لاسلیک نه وروسته چې کله د اټمی وسلو د سار نړیواله اداره د دې خبرې تصدیق وکړي چې ایران به په دغه لوسنامه عمل کوي او د یورانیم غني کول به ودروي نو د دغه تصدیق وروسته به په ایران نړیوال بندیزونه ختمیږي. د ایران یو چارواکی وایي په ویانا کې په دې اړه د تیر اونۍ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. بلخوا د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټران بیا وایي باید دغه لوسنامه په تفصیل سره وکتل شي. اسرائیل چې د ایران سره د دغه لوسنامې سخت مخالفت کوي هم په دغه کانفرنس کې ګډون کوي.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو. رویټرز خبری ایجنسی لیکي کراچۍ چې دومره غټ کاروباري ښار دی یو شمېر وسایل لري. سټاک ایکسچینج، مرکزی بانک او لوی بندرګاه لري. نو پوس غواړي چې د دغه ښار کنټرول له متحده قومي مومنټ څخه په خپل لاس کې واخلي. بلخوا د متحده قومي مومنټ ځینې غړي وایي چې هغوی دغه ګوند په خپلو خولو وینو جوړ کړی دی. الطاف حسین چې په جلاوطنۍ کې ژوند تېروي اوس یې تباه کول غواړي. نور تفصیل د اسرار علم مومن نه اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان صنعتي ښار کراچۍ چې بندرګاه لري او د پاکستان تر ټولو مالدار ښار ګڼل کیږي د دې هیواد استخباراتي اداره هڅه کوي چې د یو طاقتور سیاسي ګوند له کنټروله یې راوباسي. په مقاله کې راغلي دي یاد ګوند په دې وروستیو کې په ولسي ټولنه کې د پوځ نږدې او زړوره حمله کوونکې ډله وه. پوځي چارواکي وایي کراچۍ چې پر د متحده قومي مومنټ د غړو او پولیس افسرانو غلبه ده د استخباراتي ادارې مشر رضوان اختر پریکړه کړې چې له دغو قوتونو یې آزاد کړي. له رضوان اختر سره نږدې حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې پوځ په ورو ورو د کراچۍ کنټرول په خپلو لاسو کې اخلي کوم چې په پاکستان کې د پوځي طاقت د پراخېدو عکاسي کوي. یاد حکومتي چارواکي وایي کراچۍ چې دومره غټ کاروباري ښار د یو شمېر وسایل لري سټاک ایکسچینج مرکزی بینک او لویا بندرګاه لري نو هیڅ یو ګوند ته به اجازه ورنکړل شي چې له دې وروستو پرې حکمرانی وکړي. په کراچۍ کې چې کله د کال 2013 په وروستیو کې د خلکو د وژنو شر زیاته شوه نو دغلته پوځي کاروایانې پیل شوې. خو په یاد ښار کې په دې وروستیو کې د مجرمینو او وسلوالو پر ضد عملیات تیز شوي دي. خو بیا ځینې وایي چې دغه عملیات په حقیقت کې د متحده قومي مومنټ پر ضد دي. د رائټرز په مقاله کې راغلي دي چې په کراچۍ د ام کیو ام کنټرول تر کمزور کېدو وروسته د تحریک انصاف په څیر د پوز لپاره نرم غوښه لرونکي سیاسي ګوندونه خموخه لري چې دغه تشه ډکه کړي. بلخوا با پوز هم وکولې شي چې په صنعتي خار کراچۍ کې خپل اثر زیات کړي. همداراز د پوځي عدالتونو د لارې هم هڅه کیږي چې پوز په قومي امنیت، بهرنیو چارو پالیسۍ او عدلیه باندې خپل کنټرول مضبوط کړي. په مقاله کې راغلي دي د پوز مخ په زیاتېدونکي اغیز له وجې وزیر اعظم نو شریف ته له هند سره د اړیکو په جوړولو کې هم مشکلات زیاتېږي. ناکیدین د پوز لخوا مخ په زیاتېدونکي رول اندېښمن کړي دي او د دوی په خبره د پوز کنټرول په خپلو لاسو کې اخیستل د پاکستان لپاره ډېر د تاوان خبره ده، ځکه چې پر دې هېواد شاوخوا دیرشو کلونو پورې پوز حکمراني کړي. په مقاله کې راغلي دي کراچۍ کې پولیس دومره کمزوري دي چې د پوز کودتاو او د پوز لخوا د استحصال باوجود د کراچۍ اولس پر پوز تکیه کوي. بلخوا د متحده خامی مومنټ یو مشر حیدر عباس رضوی وایي په کراچۍ کې د دوی په مرکز او پلاویانو د چاپو هدف په ډاګه دی، خو د په خبره که څوک غواړي چې د دوی ګوند ختم کړي نو داسې به ونه شي. بلخوا د متحده خامی مومنټ ځینې غړي د ګوند له مشر الطاف حسین هم خفه دي. او همداراز د یاد ګوند یو غړی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې هغوی دغه ګوند په خپلو خولو او وینو جوړ کړی دی او الطاف حسین چې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي اوس غواړي چې دغه تباه کړي.
داو اسرار العالم مومند د بشری پرمختیا کمی ادارې یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په مومند جنسې کې د تعلیم لپاره یو مهم پیل کړی دی. دغه کمیشن غړي د مهم پر مهال پلرونو سره خبرې کوي او هڅوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. دغه کمیشن په مومند کې دوه سکولونه هم جوړ کړي دي چې نور تفصیلي درته شانواز ترګزه وړاندې کوي.
نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ په محمود جنسی کې هغه ماشومان چې سکولونه نه وي لګیا دي د پلرونو سره خبرې کوي چې ګنې خپل ماشومان سکولونو ته راولي. د یاد کمیشن محمود جنسی مشر ریحان شاوی چې هغه تر دې دمه په محمود جنسی کې دوه سکولونه هم جوړ کړی دی.
د منګ لیټرسي ریټ چې د محمود جنسی دی هغه تقریبا 19.19% دی چې هغه ډیر زیات کم دی. په دې کې تقریبا 2% فیمیل دی د زنانو لیټرسي ریټ دی او د نورو نارینه او یعنی مطلب د الکانو یا د سړو دی. په ټولې جنسی کې 20,511 ماشومان د سیدي چې هغه د سکولونو نه بهر دي.
بلخوا د بر محمود جنسی په یو سرکاري سکول کې هډماستر او د تعلیمي محکمې پخوانی فوکل پرسن دستلی خان وای
دا ان سی ایچ ڈی چې ایجوکیشن ډپارټمنټ سره کوم تعاون کوي یا دې حد کې کوم چې په کوم ځای کې زمونږه الټر ماشومان زیات دي او سازمانو تعداد کم دي نو هغه په سکولونو کې یو ایکسټرا ټیچر هم ورکوي او هغه نه علاوه په ایریا کې د خپل سکول هم کولای شي هغه په سکولونو باندې غوښ کم شي او هغه ماشومان واپس راشي دي په سکولونو کې مطلب داخل شي.
په محمد ایجنسی کې د تعلیم د پرمختګ لپاره یو شمیر غیر دولتي تنظیمونه کار کوي په حجرو یا ولسی ودانیو کې سکولونه جوړوي او ځینې پکې ماشومانو ته تابونه او جامع ورکوي. د یاد کمیشن په هلو زلو د سپو یو وسیدونکو فردوس خان وای
دا چې کوم کار کې د دې سره موږ هر قسمه تعاون کوو او د دې په تعاون او په دې کوی شو مله به ان شاء الله د دې حدا پوری د تعلیم چې کوم هغه مهرمي ده هغه به ان شاء الله ډیر ته بحال شي.
د یاد کمیشن مشر ریحان شاه په اولس غږ وکړه
چې هغه خپل ماشومان سکولونو کې داخل کی یا سرونه چې خپل ماشومان وي د خپل کلی گاوند د علاقې ماشومان او په دې کار کې موږ سره حکومت سره ان سی ڈی سره په دې کار کې زموږ مرسته وکړي.
د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په هغه سکولونو کې استادان لګول شوی دي چې پکې سرکاري استادان یا حکم دي او یا پکې د ماشومان شمیر بیخ زیات دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د یوې اوږدې مودې پس د نوخار جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د باړې د کاخلو قبیلی د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. خو دغلته میشت کډوال وایي چې د ستنېدو د عمل نه د تیرېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او تر اوسه پکې 73 کورنو ته د موبایل سیم او اے ټي ایم کارډس په ذریعه د کرایې روپۍ هم نه دي ترلاسه شوي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې په باړه کې کوم کورونه او سکولونه وران شوي دي باید حکومت ورله هغه بیا جوړ کړي او د ژوند بنیادی اسانتیاوی دی ورته ورکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواری ناورو.
د نوخار د جلوزو کډوالو کیمپ نه هم د خیبر جنسی د باډې نه بې پوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. د قبیلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې دلته نه به په اولنی پړاو کې د اکاخیلو قبیلي خلک لیږي او بیا به نورې قبیلي ستنولی شي. په دې کیمپ کې د باډې اکاخیلو قبیلي او تن جناب ګل پردی مشال ریډیو ته وایي
د دغه په باره کې مونږ ډېر خوشحال یو
سید نواز اپریدی هم د خپل مشکلاتو په اړه وویل
زمونږ دلته کې شپږ کاله وشول زمونږ د باډې نه متاثر شوي یو خبر ایجنسی نه زمونږ له میسج نه راځي مونږ کډه تیاره ده ټرک ولاړ دی مونږ خپل وطن له واپسي غواړو مونږ به دې دفترو کې ګرځي څوک دې خوا دیکه کوي څوک آخوا دیکه کوي چې بس دلته ډیټا نشته دلته ډیټا نشته مونږ د اوس نورې سیمو له متن کې چې مونږ به دا کډه پوچې سي شو او به دې خوشحاله چې خپل وطن له روان یو یاره په خیمو کې هم ډېر سخت وخت دی ځکه تېر کړلو چې پکې یو خو دومره زیاته ګرمي ده که به دې کې نه نه روټۍ ولګیم والا چې روټۍ په دې خیمه کې پخېږي.
په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته د باډې نه بې کوره شو خلکو دغه ستونزې مو چې کله د قبیلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور ته وړاندې کړې نو دوی وویل
چې کم نادرا ویریفایډ فیملیز وی هغې ته ګورنمنټ دا 10,000 روپۍ او 25,000 روپۍ ورکوي. د دې نه علاوه څه کسان داسې دي چې د هغې یا سیمونه نه واغستې یا هغه ګوتې نه لګېدې یا چې کم دی نو د ملک نه بهر وو یا چې کم دی نو وفات شوي دي نو د هغې سیمونه بل چا راغستی دي. نو هغې چونکې یو خپل یو پروسس جوړ ورته ډیفاین کړی دی ګورنمنټ چې تاسو به دا پروسس کوئ هغه فارم به اخلی او فارم به تاسو د پولیټیکل اډمنسټریشن هغې نه هغه چې جی هغې ویریفیکیشن وشي مونږ هغه جی سپیډي کړم دی او هغه ویریفیکیشن به انشاءالله د روز دوکې وشي نو هغه ټولو خلکو ته تقریبا د کیم کیم داسې 300 کډې داسې دي چې هغه همدی فارمونو په وجه هغه پیسو نه محروم دي فلحال خو انشاءالله د روان هفته کې به د ټولو خلکو ته هم پیسې ملو شي.
نوموړي زیاته کړه چې مونږ د باډې نه بې کوره شو خلکو د ورانو شو کورونو سکولونو لپاره هم پلان تیار کړی دی او د باجوړو مومندو په شان به ورته د کورونو جوړولو لپاره نغدې روپۍ میلاو شي. یاد دی وی چې په دې وروستو کې د خیبر ون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او د پیښور نوخار او ځنې نورو سیمو نه ورته د کډوالو ستنېدل پیل شوي دي. فرحات شینواری جلوزو کیمپ نوخار.
په ډیرا اسماعیل خان کې په یو سکول خیبر ګرامر سکول اینڈ کالج کې د مشال ریډیو په مرسته د تقریرونو یو مقابله شوې ده. په دغه مقابله کې برخه اخیستونکي او د سکول نور زده کوونکي وایي چې د مشال ریډیو د دې هڅې ستاینه کوي او زیاتوي چې د پروګرام ورته ډیره ګټه رسولې ده. نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورټ کې اورو.
د مشال ریډیو په ملاتړ د خیبر ګرامر سکول او کالج په اهتمام په ډیر اسماعیل خان چې د قبایلي طالب علمانو په منځ ښه تقریري مقابله وشوله. د تقریرونو دپاره دوه موضوعګانې ما د امن مینې خپل خوږ وطن ته بیرته بوځی او ما د بارودو د لوګي نه وژغورئ خوښه کړې شوې وې. په مقابله کښې 50 طالب علمانو برخه واخیسته. د نغدو کلدارو او شیلډونو ورکولو اول دویم او دریم انعام نادیا حماد مسعود او کائنات بی بی وګټل جوړل په دغامو کې حماد مسعود دغی تقریبا بارښه مشال ریډیو ته په دارنګ ورځاګه ده
دا دایا چې نن چې کوم پروګرام وشمو ته ډیر خواند روکا دا ون سکول نه شرکت پښو وکا د مشال ریډیو ز ډیر شکر گزار یم چې دغه میشتا ټیم روکا
تو څو شرینا غویلی وی په خپل تقریر کې هغه شرینو بیا د مشال ریډیو کتن کار ودین کې تماشا کې
په مهلونو کې مونږ پرېګ دی سو ځانته لټو یو مکان جوړوم ستا په جان شه ازادي کنو هلته به هم وزیرستان جوړوم
یو بل طالب علم وویل
محمد سلمان منوم دی زه ډیر خوشحال شول چنن مودا پروگرام ولیدلې او میشتا ډیر حوصله ورغلا او میش د مشال ریډیو ډیر زیوت شکریا ادا کوي چې دغه میشتا دا پروگرام منعقد کا مو بده بارود د لګینا باشکې پدامو تقریر وکا او مو ته انعام ملاو شو زه ډیر خوشحال یم
د غونډه مشر ملما ډی ایس پی توحید خان زیاته کړه
د مشال ریډیو کم کردار دی اب زه ډیر ډیر اوستایم چې مشال ریډیو دلته ځان ورسو او د دې زید الکانو چې سرگرمیانې وې ا بیا واپس د غونډه دنیا ته رسي نو دا د مشال ریډیو کاوشونه قابل تعریف دي او که دا سرگرمیانې دی بار بار داسې تعلیمی ادارو سے جاری و ساتھلے نو چکم دے جائے کہ دے خوف کم فیزادہ اب ہم ختم شی او چکم دا ما شمان نن دے یرے شکار دی اب ازای ہم اسکول تا دے مشال ریڈیو دے محنت لوجینا پا سکون سرازی و رازی او والدین میں ہم مطمئن پاتے شی
تعلیمی ماہر او دے دگی سکول کالیج پرنسپل سالم احمد مسعود پا دارنگ بیان وکا
دا پروگرام چکی مقصد وہ چونکہ دے میٹا ٹولا قبائلی سیما خصوصا او پاکستان عموماً دے امن امان دے مسائل سره مخامخ تھے دا بچونو دا یو سوچ پر کول دی چې دا د امن امان مسائل ویلې جوړ شوی دی او دغه حال څه شای دی دا بچونو د مستقبل لپاره مشته راولې کوشش تای چې دې ذهن جوړ شي چې دغه مسائل نو ګبراوی شي نه دغه نه د مو په خپل خل سره چې کیمیو پیغام راغی هغه دا پیغام راغی چې یو خو دې میشه پورا داسې یو فورم شته د ریډیو مشال په نوم سره چې میره غونډه دنیو ته خپل یو ژاغ را سوای شي او بل ور سره غونډ کوم ته دغه پروګرام په توسط سره میجو دا پیغام ورکوي چې امن دې میش خواهش هدا امن دې میش مطالبه هدو او دغه امن دې پرو میجا چار هغوی
په غونډه کې د سولي قطبی وزیرستان شرانو ملکانو او شاعرانو برخه واخسته او د طالب علمانو د پښتو اردو او انګریزي تقریرونو د ستایلو سره یې دا اله جوته کړه چې مشال ریډیو با دغه سلسله د انډیا څخه جاری وساتي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې شي اوس د خبرونې په اخره کې درته نجیب امیر یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
چارواکي وایي چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا په پیښور 409 ښار کې د سیلۍ او طوفاني بارانونو له کبله تر څلور څلوېښتو پورې کسان وژل شوي او څه کم 200 نور ژوبل شوي دي نن د کوټې په سټلایټ ټاون کې د موټرو په تمځای کې نامعلومه وسلوالو دوه تنه په ډزو وژلي او یو بل یې ژوبل کړی دی درې واړه د هزاره قبیلې وګړي وو پولیس وایي دا د هدفي نښه کولو هڅه ده د بلوچستان ایالت یو مخکښ سیاستوال نوابزاده طلال اکبر بکټي نن په کوټه کې سا ورکړه نوموړی د جمهوري وطن پارټۍ مشر او د پخواني بلوڅ مشر اکبر بکټي زوی و د درې شپېته کلنو د کابې امام شیخ خالد الغامدي وایي د ولسي خلکو وژونکي او د تشدد لاره خپلوونکي ډلې لکه داعش القاعده او طالبان له اسلامه خارج دي د ننګرهار چارواکي وایي چې نن بېسودو کې یو تن ځانمرګې بریدګر او بل تن چې ځانمرګې بریدونه تنظیمول نیول شوي دي پرون هم د ملي امنیت منصوبینو د جلال آباد تورخم په لویه لاره په یو موټر کې 200 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي نیولي وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل دو ورځني سفر نن لږه شېبه وړاندې له کابله نوې ډیلي ته روان شو د ولسمشر په توګه واک ته رسیدو وروسته دا هند ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی افغان چارواکو نن وویل تیره شپه په زابل ولایت کې یوې بمی چاودنې 15 ولسی کسان وژلې دي یو ځایي چارواکي عطا جان وایي په وژلو شوو کې یوه میرمن او دوه ماشومان شامل دي په نیپال کې د تیر خالی د ورځې زلزلې 3200 کسان وژلي او 6500 کسان ژوبل کړي دي کومک رسوونکي ادارې او چارواکي وایي په روغتونونو کې د ځای وسایلو او درملو کمبود لیدل کیږي روسي چارواکي وای د چرانوف فنوم یو ځای اسلامي یغي وسلوال مشر چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تابعیت کړ بیعت کړو د شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې وجل شوې ده.
لن خبرینم د نجیب امیرنا وریدل اهم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختميږي. تاسو په دې موجونو د ماخم د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل نجیب امیر او تکنیکی همکار علي محمود استاسنه اجازه تغواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.